ورځې درې بجې شپې اورېدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ دوه ونیس پروګرامونه درته اورو. خبرونه به له ملیحې امیر صاحب اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سیټ کې، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د منځنی ایشیا د هیوادونو په سفر وتلې. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی وايي تیره اونۍ پر اسماعیلیانو د برید منصوبه جوړونکي نیولې دي، او د روس د بارنو چارو وزیر وايي له غرب سره د بهمي ګټو همکاري ته تیار دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو جګپوړي پلاوی په ملتیا د منځنی ایشیا د دوو هیوادونو ترکمانستان او کرغستان په دوه ورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمانستان پلازمینې ته رسیدلی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې نواز شریف په د منځنی ایشیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځیو اړیکو سربیره په نړیوالو سیمه ایزو په ځانګړې توګه د ټاپي د ګیاسو د پایپ لاین د پروژې په اړه خبرې وکړي. دا په تېرو څو کلونو کې د منځنی ایشیا هیوادونو ته د پاکستان د وزیر اعظم لومړی سفر دی. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې کیډیټ کالج رزمک ته له نوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. سردار مهتاب عباسی د سېشنبې په ورځ ویلي دا فیصله ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې کام هرکړې کړې دي. له دې سیمې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل:
وزیرستان کسرون مسرون وطن افتاتا دا مبارکی ورکاو چې تقریبا د 2009 تر نن ورځې پر د میر د رزمک کالج په نوخار کو نن گورنر سره اعلان هوا کو چې واپسو پر رزمک ابودی جی هغه دې پر 10 کروڑ گرانٹ اعلان هوا شو د رزمک کالج کومې په خپل ځی باندې غوړي په نږدې ټیم کو ان شاء الله کلاسینا شوري کیږي.
د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وايي د تیرې اونۍ د هغه برید منصوبه جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. سید قائم علی شاه دا څرګندونې د نهې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. د اویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش، ان چاروں کو پکڑا گیا.
سلور ہاگا مرکزی کسانوں نے ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وہ دغو نے ولشو کسانوں دو پولیس پوڑان دے پپیخا کے دکا کرتیا اعتراف کرے دے دغو کسانوں دخ پلو ہاگو ملگورو نمون ہم خود لی چاچے پدغ ناوڑا عمل کے برقلر لدا.
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبای حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. یاد دی وی چې د کراچۍ ښار په سفوره ګوټ کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسماعیلیانو په یو بس په وسلوال برید کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. نن سهار د پېښور ګلبار تاڼي په سیمه کې د پولیسو یو افسر ډی ایس پی بادر خان وسلوال ویشتلې دي. بادر خان د پولیسو د ترهګرۍ ضد مبارزې په څانګه کې کار کولو. د ګلبار تاڼي محرر عبدالله مشال ریډیو ته ویل: د نوموړي په خبره د پیښې وروسته برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وايي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی پرمختیایي فنډونه ودرولي دي. توامي نشه ګونز مرکه چکزی او د جمعیت العلماء اسلام عبدالرحمن کتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حامد خان چکزی د دې تورونو په جواب کې وايي:
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل یو وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي.
په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په پیښور کې پرون د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراختیا، د سیمه ییز امن او په دې لار کې د کړکېچونو د اواري په اړه یو ورځنی کانفرنس شو. د غونډې ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې او ځوانان یې وهڅول چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. په غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربېره د مدني ټولنو غړو، پوهانو او شنونکو برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبه په ورځ د لپاره خپلو امنیتي سلاکارانو سره ولیدل چې عراقي قبایلو ته د روزنو د ګړندي کولو او وسلو ورکولو په اړه خبرې وکړي. د دې کام هدف دا دی چې له داعش وسله والې ډلې نه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقي قبایلو سره مرسته وشي. سپینې ماڼۍ ویلي چې باراک اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې فیصلې هرکلی کړی چې د پوځ لپاره به نوي عسکر اخلي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي چې زر ځایي قبایلو روزل شي. پر سپینه ماڼۍ په کانګرس ته په ریپبلیکن ګوند لخوا له دې کبله زیاتې نیوکې کېږي چې ولې داعش وسله والې ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د رمادي ښار ونیوه. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما تر دې لیدو کتو وروسته یو ځل بیا د عراق له وزیر اعظم حیدر الابادي سره کلک ملاتړ اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د رمادي ښار په ختیځ کې د ایران ملاتړ لرونکي شیامې ملیشیې په زرګونه غړي د دې ښار بیرته نیولو لپاره تیاری کوي. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې ماسکو له غرب سره د خپل منځي دلچسپۍ همکاري ته تیار دي. د مې پر شلمه نیټه د روس سنیټ ته د وینا پر وخت لاوروف د امریکا لخوا د روسي حکومت مخالفو ځواکونو سره د ملاتړ کوششونه د دواړه خیزو تعلقاتو لپاره تباه کونو بلل. نوموړي دا هم وویل چې ماسکو هیله لري چې واشنګټن په پر کیف خپل اثر د دې لپاره استعمال کړي چې د نوو پوځي حربو مخه ونیول شي. د مې پر شلمه نیټه د لاوروف خطاب په داسې وخت مخې ته راځي چې په مارچ 2014 کال کې د روس لخوا د کرایمیا ټاپ وزمه له ځان سره تر شاملولو پسته ماسکو او غرب ترمنځ تعلقات سخت خراب شوي دي. غربي هیوادونه پر روس تور لګوي چې په ختیځ یوکرین کې له بیلتون پالو سره د وسلو او پوځیانو ملاتړ کوي، خو ماسکو ترې انکار کوي. او ایران له خپلې هغې سامان وړونکي بیړۍ سره دوه جنګي کشتۍ هم لیږلې دي چې یمن ته بشري مرستې ورسوي. امریکا هم د دې لپاره هلته جنګي بیړۍ لیږلې دي چې د ایران پر هغوی نظر وساتي. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن ویلي چې امریکا او سعودي عرب په ګډون اتحادیان د ایران پر ارادو شک لري، نو ځکه یې پر بیړۍ نظر ساتي. امریکا ایران ته ویلي چې خپل بشري مرستې د ملګرو ملتونو ساري مرکز ته وسپاري، کوم چې په یمن کې مرستې ویشي، خو ایران له داسې کولو انکار کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبې او د موسم حال د رابعه اکرم خان نه اورو چې د نن لپاره ستاسو لپاره راغون کړی دی.
دوی تخنیکی ستونزې د لوجې تاسو دغه د کرنسۍ بیې او د موسم حال و نرې دی شو، بیا هم هڅه کوو چې دغه تاسو ته وړاندې کړو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106.80 روپۍ او په 106.25 روپۍ، یو یورو په 104.45 روپۍ او په 104.45 روپۍ، یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 22 او په کوټه کې 22 او 43 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له نن څخه د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو ترکمنستان او قرغیزستان سفرونه پیل کړي. د سیمیزو چارو یو پوخ دغه دورې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بولي.
دا علاقه اخواته روانه ده، اقتصادي بلوک خواته. پاکستان د وخت موقعه ده چې دوی سره خپل تعلق مضبوط کړي.
د خیبر پښتونخوا گورنر امر کړی چې د رزمک کریډ کالج د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع څخه بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړي. شهید لیادي ایجنسۍ څخه د پاکستان د پارلمان یو غړی هیله ښیي چې د سیمې بې کوره کړل شوي خلک به هم زر تر زره خپلو کورونو ته ورستان کړي.
څنګه کالج واپس لړو درنګ د گورنر نه مطالبه کا د پاک آرمی نه کا چې زر تر زره د وزیرستان متاثرین خپل خپل علاقې ته واپس کوو.
پرون د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پاکستاني او افغان مسلینو یو ورځنی سیمینار جوړ کړی او له دغه کار څخه د هغوی هدف سو
دوړو خو ځوانانو پومنس کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکول شي خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم درورو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ملتیا د ترکمنستان پلازمینه ته رسیدلې. ټاکل شوی چې نوموړی به د ترکمنستان له چارواکو سره تر لیدنو وروسته په 28 مې یعنی سبا د منځنۍ اسیا په یو بل هیواد قرغیزستان ته هم لاړ شي. پاکستانی چارواکي به د یادو دواړو هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو همداراز پر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل راکوي له اسلام آباد زمونږ خبریاله رابعه اکرم خان.
د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د ترکمنستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به په دواړو خصالوکاتو تاپی گیس پایپ لاین، توانایی، سکیورټی، تجارت، معیشت، کامرس، تعلیم، دفاع او ساینس او ټکنالوژي په شمول علاقایي او په نړیوالو معاملو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې یو شجرکاری په دستورو کې هم ګډون کوي. دا شان په 28 مې وزیر اعظم نواز شریف په د قرغیزستان دوره کوي. د قرغیزستان صدر سره ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح به ملاقاتونه کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې ترکمنستان سره د ګیس پایپ لاین پروژه تاپی او قرغیزستان سره د بجلی پروژه کاسه د اهمیت وړ ده. د ده په وینا چې په دې دوره کې د پاکستان اعلی چارواکو له د ټولو مهمه خبره توانایي ده.
د سنټرال ایشیا یا ایشیا میان هغه ملکونه دي چې د پاکستان اغینا د انرژي راوستو خبرې کوي. قرغیزیا نه د بجلی او د ترکمنستان نه د ګیس څنګه راوستو پروګرامونه دي او هغه یو ته موږ تاپی وایو. ترکمنستان، افغانستان، انډیا او پاکستان د ټولو باندې به دا پایپ لاین دیږي. تاپی هغه ګیس اوړي دی ته افغانستان بلارې پاکستان ته وړي.
هم په دې لړ کې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر اجاز خټک وایي
پاکستان به په هغه چې دا علاقه اخوا ته روانه ده اقتصادي بلوک خوا ته. پاکستان ظاهره ده دې وخت موقع ده چې مختلف ملکونو سره د دې غټې علاقې چې وي دې سره خپل تعلق مضبوط کی، بهتر کی او ولټای چې کم کم زینو کې یو بل سره نور مرسته کولای شي. نو ما خاله دی وزیر اعظم دا دوره هغه سوچ سره دا فکر سره دا حضور سره دی چې ستی جنا جوړیږي او سمر دی مخکدي.
د خارجه چارو دفتر په وینا چې پاکستان وسیع شایي ملکونو سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې خپل تعلقاتو ته نه صرف په ټولو شعبو کې وده ورکړي بلکې په خاص توګه سکیورټي، توانایي او رابطه کاری ته زیاته وده ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی امر کړی دی چې کریډټ کالج رزمک دی د خیبر پختونخوا له نوخار ضلع څخه بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. نوموړي د سېشنبې پر ورځ ویلي دغه پریکړه ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دغه ګام هرکلی کړی دی. عمر دراز وزیر پر رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې د کیډر کالج رزمک منتقل اولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. نو ما وړی ویلی چې شمالي وزیرستان کې ضربیازه بملیاتو سره امن پر ځای شوه سو رزمک کیډر کالج بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل اولو فیصله یې کړی. د شمالی وزیرستان اقامی اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیډر کالج رزمک منتقل اولو سره سره به زر د کډوالو واپسی هم یقیني شي.
ټول وزیرستان کشرون مسرون وطلی افتا ته زه دا مبارکي ورکوم چې تقریبا د 2009 تر نن ورځې پورې د میز رزمک کالج په نوخار کې گورنر سره اعلان هو چې واپس پر رزمک ابودیږي. هغې د پاره 10 کروڑ ګرانټ اعلان هوا شو. د رزمک کالج خو موږ په خپل جیب باندې غوړي په نږدې ټیم کو انشاءالله کلاسینه شروع کیږي. دا پیلا سټیپ د وزیرستان د امن لپاره او چې څنګه کالج واپس لوړو درنګ د گورنر نه مطالبه کا د پاک آرمی نه کا د موجوده ګورنمنټ نه کا چې زر تر زره د وزیرستان متاثرین خپل خپل علاقې ته واپس کو سره مراعات او چې څومره نقصانات یې شوي دی هغه زلاده سو ګنا دی ته ملاوشي.
د شمالي وزیرستان رزمکی او مشر ملک بهادر وویل چې کیډر کالج رزمک د بدمنۍ په وجه ترې منتقل شوی و او اوس تمه کوي چې دغه هلته به امن راشي. ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی په سیمه کې اوږد مهاله امن غواړي او د پوینا د غلطه چې امن وي نو بیا با مخ په وړاندې ترقیاتی کارونه کیږي.
د وزیرستان دا یو حق و د نقلي اداره وه دا د په داس حالات شروع شي چې په وزیرستان کښې مکمل امن وي چې داسې نه وي چې بیا یوه داسې واقعیا وشي امید د پوره سبا بیا د ټول عمر د کیډټ کالج نه د نا امید سبا به وګرځي. فاټه لکه یونیورسٹی نشته میڈیکل کالج کګه پایل شي ډېر ضروري دی لکه دا اول رکوړی شوی میز نار ته و په ما کښې چې چا سو تکلیف جوړ کړه چا سو وکړل چې وزیرستان ته داسې امن وي چې هغه هر څه محفوظ وي او وزیرستان خلکو یې دغه تعلیم نه دي چې یوه فایده هغه وکړي.
د یادونه دا چې کیډر کالج رزمک د شمالي وزیرستان په شین کې او یخ موسم باندې مشهوره سیمه رزمک کې په کال 1900 او یم کې جوړ شوی چې د پاکستان ګوډ ګوډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په عرضي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ونو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د هغوی هغه فنډونه چې د خپلو خپلو سیمو د پرمختګ لپاره به ورکول کېدل درولي دي. عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر د دې تورونو په جواب کې وایي چې حکومتي او د اپوزیشن غړو ته یو ډول فنډونه ورکول کېږي. خدای نور ناصر په دغه اړه رپورټ راکوي.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سې شنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو غږ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دې ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته یې رایه ورکړې کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ده ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پینډي کې زما په فایلو سره کرښه وکاږي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل سي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروئ نو ما ته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او که یا که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا بیا موږ
غلطوئ؟
زمرک اڅکزي او د جمعیتي علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کیتران دواړو بیا بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل سي، خو له بیا بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل سوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډي خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډي خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د ولس جایداد دی او دا پیسې د ولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یوه ګوند یا یوه حکومت لپاره نه دي. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنې زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د ده څانګه پی این ډي د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصه ورکوي او له هیچ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یوه وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویلو وړ ده چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیلبیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې تفاهم نامه لاسلیک شوی چې پر اساس په دواړه غاړې یو له بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي پاکستاني سیاستوال دې ته په کوم نظر ګوري، یا هغوی دا د بدلون یوه نښه ګڼي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دغه اړه رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ یې دا هوکړه لیک د دې لپاره لاسلیک کړی دی چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه اغیزناکه مبارزه وکړي. د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نظر لرونکي سیاستوال د دې هوکړه لیک هرکلی کوي او پر دې ټینګار کوي چې باید عمل پرې وسي. د اومی نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي دا د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون ښکاري چې اوس نه یوازې د تیر په څیر یو پر بل تورونه نه لګوي، بلکې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ راسه درسه هم زیاته سوې ده. افراسیاب خټک وویل مهمه خبره دا ده چې پر دې هوکړه لیک عمل وسي او یو څه ترې ترلاسه شي.
دا چې خدای دې دا خبرې مانیخیز اوسي، نتایج والا اوسي، چې په دې کې تاثیر وي، اغیز وي، نتیجه وي، ترهګري چې دواړه خپل دشمن اعلانوي، نو د هغې په ضد مبارزه خواره کېدای شي چې د ایسمنت کې همکاري وي. همکاري بې دغسې معاهدو یا د لاسلیکونو یا د مفاهمتونو نه بغیر نه شي کېدی، او خدای دې وکړي دا په واقعیت کې داسې معاهدې وي چې نتیجې راوځي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې سیاستوال او سنیټر حافظ حمد الله وای دا یو ښه ګام دی، خو د په وینا په لوزنامو او عملي ګامونو کې فرق دی. حافظ حمد الله وویل
در څو پورې چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتو او د ریاستو په مابین کې اعتماد نه راغلی، تر هغه وخته پورې پاکستان او افغانستان سره جهال چې ماته مثبته نتیجه نه راښکاره کېږي. چې افغانستان او پاکستان په خپله نه سره کښېني، بل څوک امن نه شي راوستلی د ورکو پر مخ لیک او کیکې، دا یو شی دی او په هغه باندې عمل کول دا بل شی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی رحیم داد خان وای دا سیګامونه پاسمه کې د امن لپاره اړین دي، خو د پوینا دا باید د حکومت له بدلیدو سره بدل نسی. رحیم داد خان وویل
دا چې کوم د تصدیق شوه اګریمنت په کار دی چې آینده د پاکستان بل رژیم چې حکومت دلته کې راځي او هلته کې افغانستان کې بل حکومت راځي، نو چې دا د ګورمنت ټو ګورمنت خبره نه، پاکستان کې او بیا افغانستان کې دا سوچ چې کوم دی مثبت کول غواړي چې اول د ملک دی او د هغې نه پس سیاسي خبرې دي، او ته د خپل ملک سوچ چې اله کولی شي چې ته د بل ملک ته او ودانۍ سوچ هم وکړي.
د پښتونخوا ملي اومی ګوند مرکزی مرستیال مشر مختار خان یوسف زیوای داسې لوزنامې هغه وخت ګټورې کېدای سي چې پاکستان لزړه د افغانستان استقلال ومني. مختار خان یوسف زیاته کړه
هغه وخت کې پیټرین دلته راغلی او په افغانستان باندې د دنیا یو غوبل و، هغه وخت کې هم پاکستان وي چې مونږ چاله ټریننګ نه ورکوو، چاله تربیت نه ورکوو، افغانستان خلکو له دلته مونږ جنګي مرکزونه نه دي خلاص کړي. خو وروسته بیا د حمید ګل او د کرنل امام او د پاکستان د استخباراتو چې کوم بیانونه راغلل هغو د اعتراف وکړو، کتابونو کې د اعتراف کړی دی چې دا کار مونږ کړی دی. اوس نو هم پاکستان لبا دا به په عمل کې ثابتولي و چې یاره دی د افغانستان ازادي او استقلال مني که نه مني، که دا په عمل کې ثابته کړه دا به د دې خطې لپاره ډېره د خیر خبره وي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره اونۍ کې د لاسلیک سوي د هوکړه لیک پر اساس به د پاکستان استخباراتي اداره ISI او د افغانستان استخباراتي اداره ملي امنیت د ترهګرۍ پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره یو له بل سره معلومات شریکوي.
د بوروال کاکړ رپورټ مورې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا د سیمه ییزې سولې او په دې لار کې د کړکېچونو د واري په اړه یو ورځنی کانفرنس شو چې د افغان او پاکستان او مسلینو سربیره پکې د مدني ټولنو غړو پوهانو د چارو شنونکو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوال په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې او د هغوی وهڅول چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. له پېښور پرې زموږ د همکار ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فارم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي. په دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکی خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروري دی. یو خبره خو دا ده څنګه چې ما عرض وکړ د فکري جوړښتونو سره دا ډېر ضروري دی، فکري مباحثه ډېر ضروري ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې او په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې د وژنو یو بل سره ناسته پاسته د ملیټنسي په حواله یا د انتهاګرۍ په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو فردا کا هغه افغانستان کې دا کا هغه پاکستان کې دا ما خل لا دي چې دی واحد لار دادا چې ځوانان خپل کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبره تزجی کی کم شه دي سبب ګرځي.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د پونځي استاد اجاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پونتون د سیاسي علومو د پونځي او پېښور مؤسسه سبا اجاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لرو برو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځني کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او وویل چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا خو ځوانان د په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې د هلې ځلې وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15216 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د کبالی سیمو زده کوونکو د سې شنبې په ورځ په پیښور کې د وی خبری غونډې پر مهال د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د کبالی سیمو لپاره اعلان شوی کریډیټ کالجونه په هنتون او همداراز میډیکل کالج ته جوړ کړل شي. دوی په وینا که حکومت دا ژمنې پوره کړي نو د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي د کبالی سیمو ځوانانو ته به په خپلو سیمو کې د زده کړو زمینه برابر شي. زلان یوسفزی په دغه اړه نور حال راکوي.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلی زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي. د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلی زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي.
څوک پټي خرڅ کی، څوک وګانې خرڅ کی، نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کی. نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی و هغه موسه پوری د فارټ سټوډنټس ته نه ملو شوی او اوسه پوری الکان له ماغه شانتې دمکیانې ملاویږي په یونیورسټو کې چې تاسو که دا فیس هم جمع نه کړو دې تاریخه پورې ستاسو سمسټر ضایع کېدی شي.
د اورګزای ایجنسی محمد نکیر چې په پیښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی.
د ټیکنیکل چې کوم د سکالرشپ او بیکام کې ماته ملو شو، اوس زه بیکام کوم ماته بیکامن کې د سکالرشپ نه دی ملو شوی. هغه مونږ ته ویل په 2014 اینډ کې به ملاویږي، هغه 15 اینډ کې به ملاویږي، هم دغه ډیټ راکوي. نو د تیر کال ولا مونږ ته 2014 اینډ کې ملو نه شو، نو هغه به مونږ ته اوس څه ملو شي؟ دا بل کال پیراله.
شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکي صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسټي زده کوونکي دي مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلي زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کول له وجې د دوه زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخي دي.
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلي کې کنه، مثال کوم ایریا کې کنه، نو هغه کې چې دین چې 10% خل چې کوم دي کنه هغه سبق وای او 1% خل چې کوم دي هغه سبق پریخي دی کنه. اته شی واجب پریخي دغه واجب پریخي چې دوی ته کوم هغه سہولیات دي کنه، هغه سہولیات نه دي ملو شوی کنه د ګورنمنټ طرفه.
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړو او بیا مرکزی حکومت د شمالی وزیرستان څخه د بیکوره شوي زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د وړیا زده کړو اعلان هم کړی و چې په نه ترلاسه کېدو یې د قبایلي سیمو زده کوونکو څو وارې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د ملیحه میرزاده نه به لنډ خبرونه واورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو جګپوړي پلاوی په ملتیا د منځنی ایشیا د دوو هیوادونو ترکمنستان او کرغستان په دوه ورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمنستان سرحد ته رسیدلی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې نواز شریف په د منځنی ایشیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځي او اړیکو سربیره په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو او په ځانګړې توګه د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې په اړه خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا بباسی امر کړی چې کیډیټ کالج رزمکتې له نوخره بیرته شمالی وزیرستان ته منتقل کړل شي. نوموړي د نهې پر ورځ دا فیصله ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالی وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وایي د تېرې اونۍ د هغه برید منصوبه جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. نوموړي دا څرګندونې د نهې پر ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نن سهار د پېښور ګلبار تاڼې په سیمه کې د پولیسو د څانګې یو افسر ډي ایس پي بادر خان وسلوال وویشتلې دي. د ګلبار تاڼې مورر مشال ریډیو ته وویل د پېښې وروسته برید کوونکي په تېښته کې بریالی شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پېښې ذمهواري منلې ده. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی پرمختیايي فنډونه درولي دي. د عوامي نشر ګوند او د جمعیت العلماء اسلام غړي تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي خو صوبایي حکومت دا تورونه ردوي. په پېښور کې پرون د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراختیا د سیمه ییز امن او په دې لار کې د کړکېچونو د واري په اړه یو ورځنی کانفرنس وشو. د غونډې ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو په رول خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سهشنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقي قبایلو ته د روزنو د ګړندي کولو او وسلو ورکولو په اړه خبرې وکړې. او د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې ماسکو له غرب سره د خپلمنځي دلچسپۍ همکاري ته تیار دی.
لن خبرونه مول ملیه امیرزاده اوریدل. اوریدونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیازي جوړوي، ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زما بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیار وي.
د مشال لړۍ ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونې کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوي روبوټس به په نړیوالو مقابلو کې برخه اخلي. د اسلام آباد نېشنل یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې د روبوټکس اینڈ آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذهانت څانګې شپږ طالبعلمانو داسې روبوټس جوړ کړي دي چې فوټبال کوي. دغه روبوټس په چین کې کېدونکي د روبوټس نړیوال فوټبال مقابلو لپاره کوالیفای هم کړي ده. یعنی دا روبوټس به په دغه مقابلو کې برخه اخلي. بی بی سی دغه څنګه مشر ډاکټر یاسر ایاس په حواله لیکلی چې دغه طالب علمانو روبوټس د لبا سټانډرد پلیټ فارم لیگ لوبي کوي، کوم چې د نړۍ د روبوټونو تر ټولو لوی مقابله دي. د دغه په خبره دا لومړی ځل چې د جنوبي ایشیا یو بډاله دغه نویت لوبو کې برخه اخلي. دغه مقابله مقصد تر 2015 کال پورې د انسانانو په مقابله کې روبوټس په نړیوالو مقابلو کې مخه ته راوستل دي. دا لوبي به د جولای په میاشت کې په چین کې کیږي او له ټولې نړۍ په هنتونو څخه جوړ شوی روبوټس په کې برخه اخلي. د امریکا خلای اداره ناسا به راتلونکي څو ورځو کې تر ټولو لوی راکټ د ډیزاین منظوري ورکوي. 9 8 7 6 4 3 2 1 and lift off. دا خلای راکټ د نور راکټونو په مقابله کې تر ټولو زیات غټ دی. د دې ادارې په خبره د دې راکټ په ذریعہ به انسانان مریخ سیارې ته هم لیږي. د سپیس لانچ سیستم جوړولو کار هم شروع شوی دی. دا راکټ 375 فټه اوږدوالی لري. په دې کې به آر ایس 25 انجن لګېدلی وي. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه دا د ناسا ادارې لخوا تر ټولو زیات لوی او قوي راکټ دی چې د جوړېدو په پړاو کې دی. د دې پروګرام منیجر ټوډ مې وای چې دا یو آسان کار نه دی، بلکې د دې راکټ جوړولو لپاره د زرګونو دستاویزاتو او په میاشتو کار شوی دی. دی وای چې د راکټ جوړولو لپاره نوې ټکنالوژي هم کارول شوې ده چې په راتلونکو وختونو کې به انسانان په خلا کې لری پروتو سیارو ته هم ورسوي. ناسا ادارې د دغه لوی او قوي راکټ جوړولو لپاره بوئنګ کمپنۍ سره د 2.8 ارب ډالرو معاهده کړې ده چې د خلا ژور ځایونو سفر وکړي. سنځانان وای چې په تیر اونۍ کې د روس یو خلایي جاز د الوت روستو بې قابو شوی وو او بیرته ځمکې ته راتلو سره په فضا کې تباه شوی دی. د ام وشتم ام نومي دغه مالبردار خلایي جاز د قازقستان څخه خلا ته لیږل شوی وو. په دغه جاز کې 3 ټنه سامان او نور آلات بار وو، خو د الوت روستو کنټرول روم سره یې رابطه منقطع شوی وه. د روس خلایي ادارې کاسموس په خبره دغه خلایي جاز بحر الکاهل بره په فضا کې داخل شوی وو او په فضا کې د سوځېدو وروستو ختم شوی دی. سنځانان وای چې د خلایي جاز ځینې وړوکي ټوکړې به په ځمکه راپریوځي. دوی دا هم وایي چې د خلایي جاز وړوکي ملبا به په خشکی نه بلکې په سمندر کې پریوځي. دغه خلایي جاز په نړیوال خلایي مرکز کې موجود تور مزلو لپاره خوراک آلات، خاشاک، کپڑے، اکسیجن او نور سامان وړلو چې په لار کې تباه شو. له شمسی توانایي نه چلیدونکو هوایي جاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په اخري او خطرناک پړاو ته رسیدلی دی.
And the plane starts moving, it will literally take a few seconds before the plane is in the air.
Solar Impulse 2 جازبا له چین نه د امریکا هوایي ریاست پوری په 15 ورځو کې سفر کوي. دا سفر به په بحر الکاهل کې کوي چې 15 ورځې به دوام لري. کچري موسمي حالات خو نو هله به سولر امپلس 2 شمسي جاز سفر شروع کوي. کچري د سفر دوران حالات خراب شون نو پایلټان به د پیراشوټ په ذریعہ له جازه سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانایي نه چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټول نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو او د 12 ګڼو سفر وروسته عمان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ته سفر وکړو. په سلورم پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 42 ګڼو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 6 ګڼو کې سرته ورسو. د دې هوایي جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سوئزرلند سره دی. شمسی توانایي نه چلیدونکو جاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی، خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. د دې جاز د وزرو اوږدوالی 2.5 متره او وزن 2.3 ټنه دی. د امریکا نیویارک ښار کې د نړۍ وتلې مصور پیکاسو یو پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو نیلامی شوی دی چې نړیوال ریکارډ دی. پیکاسو چې سپین سره تعلق درلودو د نړۍ پیژندلې مصور وو. د پیکاسو یو پینټینګ د نیویارک په آرټ ګیلری کریسټی کې نیلامی لپاره وړاندې شوی وو. په دې پینټینګ کې د الجزایر ښځې جوړ کړل شوی وي. د نیلامی منتظمینو شاوخوا د 1.5 کروڑ ډالرو اندازه لګولې وه، خو دغه پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو کې نیلامی شو. دا په نړۍ کې په نیلامی کې تر ټولو زیات ګران بیا پینټینګ دی چې نیلامی شوی دی. تر دې وړاندې د فرانس مصور بیکن یو پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو کې نیلامی شوی وو. مصور پیبلو پیکاسو دغه پینټینګ په 1975 کال کې جوړ کړی وو. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون راتلو سره د خپل ځان تصویر په خپل اخستو یعنی سیلفی رجحان هم ډیر زیات شوی دی. په دې مخه په کالیفورنیا پوهنتون کې طالب علمانو ته سیلفی کورس یا زده کړې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي که څه هم په رسمي توګه د دې کورس نوم لیکل، تنقید او استدلال دی، خو په کیمپس کې دا سیلفی کورس په نوم پیژندل کیږي. د پوهنتون یو پروفیسر مارک میرینو وای چې په دې کورس کې د دې خبرې مطالعه کیږي چې سیلفی یعنی خپل تصویر په خپل اخستو سره خلق خپل پیژندلو څنګه مخې ته راوړل شي. دا د خبره طالب علمان په دې کورس کې د خپل سیلفی سره سره د وتل شخصیتو د تصویرانو جاج هم اخلي. په نړۍ کې د ونډوز آپریټنګ نظام اخري ورژن به ونډوز لسم وي. دا به د مایکروسافټ کمپنۍ د ونډوز نظام اخري ورژن وي. دا اعلان د مایکروسافټ کمپنۍ د ترقیاتي عمل څانګې یو مشر جيري نیکسن په یو کانفرنس کې کړی دی. دلته به خبره په ډیسک ټاپ کمپیوټرو کې چلیدونکي ونډوز آپریټنګ سیستم لپاره ونډوز لسم اخري ورژن دی. مایکروسافټ کمپنۍ وایي چې په راتلونکو وختونو کې به ونډوز اپډیټ کوي، خو نوی ورژن به نه راځي. د دې مقصد په باقاعدګۍ سره اپډیټ کولو سره به د ونډوز نور هم ښه شي. کمپنۍ دا هم وایي چې په ونډوز لسم کې به ډیر شیزونه نوي وي. بلخوا مایکروسافټ کمپنۍ په سکایپ کې ترجمه کوونکي سافټویر ازموینې لپاره وړاندې کړی دی. د ونډوز اتم صارفین کولی شي چې د سکایپ ترجمه کوونکي سافټویر ډاونلوډ کړي او تر شپږو میاشتو پورې کارولی شي. په لومړي پړاو کې مایکروسافټ کمپنۍ د انګریزي، ایتالوي، اسپانوي او د چینی ژبې ترجمه کوي. صارفین به د سکایپ کولو په وخت په لیکلي بڼه هم ترجمه کتلی شي. مایکروسافټ کمپنۍ د تیر کال په دسمبر میاشت کې دا سافټویر وړاندې کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټرون ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هارت پرسوټ دی چې تر اوسه پورې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم ایونجرز په لومړي نمبر دی. فلم هارت پرسوټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ایج آف ایډلین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم پیکو په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګبر از بیک او په دریم نمبر فلم ایونجرز دی. د هالیوډ سینما وتلی ایکټر جارج کلونی نوی فلم ټومارو لینډ به په روانه میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې بریټ رابرټسن او هو لاری هم کار کړی دی. په فلم کې یو ځوان جنۍ د ساينس پټو رازونو په لټون کې وي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
What do you want?
I want you to take me to the place I saw when I touched this.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here? Ooh. Get in!
How is this a good idea?
You ain't seen nothing yet. Wanted to see Tomorrowland. Here it comes.
د هالیوډ فلمونو مشهور بیټمن او سپرمن کرکټرز نوی فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بن افلیک، هنری کلیفټ او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زیک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینو ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل فلم دویمه برخه ده.
We as a population on this planet have been looking for a savior.
We're talking about a being whose very existence,
they are not telling us the truth,
challenges our own sense of priority in the universe.
Human beings have a horrible track record of
tragedy.
Following people with great
power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
Chaos.
Maybe he's just a guy trying to do the right
thing. We know better now, don't we?
Devils don't come from hell beneath us.
They thought they're warriors.
No, they come from the sky.
The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do.
Go home, go home, go home, go home.
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.
د هندي سینما مشهور اداکارانو عمران هاشمی او ودیا بالن نومې فلم هماری ادوری کہانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. فلم هماری ادوری کہانی به د جون په 12 منټه نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې راجکمار راو هم کار کړی دی.
دوریاں پھر بھی کم
تمہیں ہوا کیا اسے دیکھ کے
کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے وہ
میرا دیپ مجھے گھیرے ہوئے ہے کیا تم مجھے میرا دیپ بھلا سکتے ہو میں جینا نہیں جانتی جینا سکھا سکتے ہو
اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی مجھے کی موت کی زندگی ڈراتی ہے تمہیں
اکیلا پن ہی پیار ڈراتا ہے تمہیں
نہیں کر سکتی پیار کچھ محسوس نہیں کر سکتی
درد کم ہوتا ہے خوشی دینے سے دکھ کم ہوتا ہے سکھ دینے سے میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں تمہارے اس درد کے بدلے میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د تاریخ پاڼه
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې
میڈیا او ځوانان د مشال رادیو په ونی خبرونه میڈیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې د هیواد د آبادۍ تر نیمه زیاته برخه ځوانان جوړوي او په دې هیواد کې د رسنیو معیار یا پوشش په برخه کې د نظر ورکولو پر وخت د ځوانانو پله درنوي. که څه هم په پاکستان کې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ټي وي چینلونه ورځپاڼې یا مجلې ډېرې لږ یا د نشت برابر دي، خو بیا هم رسنۍ هڅه کوي چې د هیواد د لویې برخې آبادۍ پاملرنه راجلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رسنیو د ځوانانو غوښتنو ته تر کومه حده ځواب ویلی دی. دا چې پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څه غوښتنې لري، میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې دا وخت تر یو سل زیات ټي وي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورځپاڼې دي چې په مستقله توګه خبرونه، راپورونه، ځانګړي خپرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي. دا چې ځوانان له دغو رسنیو څه غوښتنې لري، د مومنت ایجنسی له حلیمزو سره اړ لرونکي ځوان امجدعلي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې تر 50% زیات ځوانان دي، نو د ځوانانو لپاره دي ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي.
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% د 50% به د نوجوانانو نو چې موس دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډېر زیات ریشو ده کنه. نو زه دا وایم چې د نوجوانانو لپاره داسې صحت مندانه شوز او داسې ټاک شوز وغیرہ نشر شي چې هغوی ته د خپل تعلیمي حواله سره د موجوده حالاتو زده کړې حواله سره هم هغوی زده کړو کې او د نورو یونیورسټیانو د بارني یونیورسټیانو په کانټراسټ کې چې زه دا وایم نو پکار دی چې دوی ته هغه شو کې چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زمنګ ملک کې څه کمی دی چې هغه موږ پوره کړو چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي، دا هغوی سوچ منفي پاتې نشي. د مومند ایجنسی له پندیالی سره لرونکي ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسی.
زما دا غوښتنه ده چې زمونږ ته نه ښه پروګرامونه وچلي، خاص کر د تعلیم باره کې، کوم د آینده نسل چې را روان دی د تشدد نه زمونږ ذهنونه واوړي او ښه نه ښه د کاروبار اپرچونیټي طرف ته زمونږ ذهنونه بوزي، چې زمونږ د خوشحالۍ طرف ته د کومه معاشره چې کوم ده، د کوم خلک چې دی، د دوی دا ذهن، دا کوم کنفیوژن چې کوم دی، دا کوم احساسي کمتري چې کوم ده، دا کم از کم ختم شي او زمونږ دغه په ترقی باندې مخکې لاړ شي، دا ذهنونه هم زمونږ صحیح شي او ورسره ورسره نوره خوشحالي راشي ملکې.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خبروي. له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي ځوان نصیب وزیر وای رسنۍ باید تعلیم، سپورتس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي.
ټیک ټو چې کوم څه حالات دي لکه خلک خبرول، دغه یو د میډیا غټه ریسپانسیبلټی ده، خو په چار داسو چې موږ په غش مطلب سن سنخیزي نه روالي دمره زیوت نه هایلایټ کوي، خو غټ موږ د پاکستان د میډیا نه غټ رغمیز دا غوړي چېرته چې کوم سپورتس ایونت کې، خاص کر ایجوکیشن چې څنګه کېږي، ایونتس کېږي یا مطلب څه سیمینارس کېږي یا نیرا ډیولپمنٹ سیکټر باندې چې څه شي کېږي، په چار دو چې هغه د موږ پاکستانی میډیا هغه ته زیوت توجه ورکو. ټیک ټو د کوم مسلې چې روانې دي په داسې چې دی امپار شلشي چې داس نوی چې یاره دی یو سایډ ته شي بیلنس په خپل ریپورت شي دی بیلنس وسوتی.
د مومند ایجنسی له غلنۍ سره لرونکي ځوان فوزي خان مومند هم وایي چې پاکستانی رسنیو ته پکار د چا اخلاقي اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او سره د تعلیم، روغتیا او ټولنیز ستونزو ته پوشش ورکړي او ورسته پاتې سیمو ته د پاملرنه وکړي.
زما په خیال باندې خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کوم څه پیش کول غواړي هغه نه مخکې یو کار دا دی چې یاره دوی خپل رپورټینګ بیلنس وساتي، کوډ اف ایتکس په هغه کې شامل وي، بیا د هغې نه علاوه کوم پروګرامونه پیش کړي، نو په هغه کې زمونږ چې کوم بیسک ضروریات دي بنیادي، په هغه کې هیلت ایجوکیشن یا کوم سوشل پرابلم شو، زمونږ دغه باندې دوی له فوکس کول پکار دي. چېرې یو علاقه کې هسپتال شته، دلته سکول شته، نور څه فیسلټی شته، دا مسلې چې کوم دی هغه د ګراس روټ لیول نه دا ویرو چتی کی دنیا ته وخی د پاکستان نور علاقو ته وخی اوس په لاور کې را سم مساله دلته هیلت او ایجوکیشن دا سیستم خو حالت شته کنه چې تاله لګې یو معمولی مسله دی رو چته کړی یا د سی نور مسلې چې لکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پښتونخوا شو، بلوچستان شو، قبایلی علاقې چې کم دی په دې بیسیک بنیادی مسلو چې کم دی هغه دوی بالکل اګنور کړی دی، هغه نه رو چته.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې له کبله د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز کوي. په بنو کې میاشت د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میرکلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرونو ورکول بند کړي.
سوشل ایشوز چې څومره دي بالکل دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دي، کرایم رپورټینګ دی، دا بالکل څو وخت دغه سایډ ته کو، او سوشل ایشوز چې څومره دي په دا باندې دا به هیڅ ډېر زیات پروګرامینه وو کو چې په داسې سټوډنټ انوالو کو، ډاکټرو او بیمارو او چې څومره د معاشره خلک ته چې دغه وکلی ته ځن ورسوینن کته میډیا اوسه په شاري نشه محدود ده، نو رپورټرونه چې کیم دي یا چې د کیمه مرکزی پالیسی وي د ټی وی د اخبار اته په چار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روغلی چې خپل ځون وویني پښه چې یاره د میغ مساله باندې واقعي چې د خلک ورغل د چا د به مساله دو، د چا د روډ مساله دو، د چا د هیلت مساله دو، د چا د ایجوکیشن مساله دو، څوک معذور دي، چا ته امداد په چار دی، د دنیا ته اپیل کړل چې اغه خلک ته د ځون ورسوي.
د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي د کوز در یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري، وایي چې رسنۍ دي بنیادی مسایل راپورته او هغه دی پناه شکړي، نو هله به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي.
میډیا ته پکار دادی چې کم زی کی هغه هر یو ډیسټریکټ تورسی، هر یو کلی تورسی، بیا هر یو کلی کې هر محلې تورسی، هغه نه مطلب هغه دغه هغه کم ریل مسائل سي، کم چې بیسیک نیډز دي، هغه اگر واخلی هغه چې کم دی هغه باقی عمر ته شو کی، کوم غل تو ګورو یونیورسيټي خبرو کو نو په یونیورسيټي کوم ته هغه فیسیلټیز ملاويږي، کوم کلی تلار شو کلی کوم ته هغه فیسیلټیز نه ملاويږي، دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي، چې کله د یو بشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پرشي په میډیا پترو باندې
لفاټاو د پاکستان د وروسته پاتې سیمو سره لرونکي ولس له پاکستاني رسنیو ګیلمند یا وایي چې دوی له پامه غورځولي او ټول وخت یې د لویو شهرونو پیښو ته ورکړی دی.
د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو له کبله د فاټاله بیلابیلو سیمو څخه بې کوره سوي کډوال ځوانان وایي چې رسنۍ په دې حالت کې هم پام نه ورته کوي. د خیبر ایجنسی له تیرا سره اړه لرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستاني رسنۍ د قبایلي سیمو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې مجبور کړي چې د فاټا بیا رغونې ته پام وکړي.
چې کوم زمونږ د فاټا خلک دي ډېر متاثر شوي دي ډېر ځلن شوي، موږ مطالبه د میډیا نه د حکومت نه د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چوس لري د دې خلکو په سنسریټي سره توجه ورکړي، کوریج ورکړي، د دې مسایل حل کړي. دا نه صرف اناؤنسمنټ وپکي بیا هغې چیک اینډ بیلنس نه وي، اوس په نسه وخت کې دې 25-25,000 10,000 روپۍ ورته اناؤنسمنټ کړي. حالانکه په هغې باندې خو هېڅ نه کېږي، د کورونو چې کوم د دې تباهي شوې ده. زمونږ ډیمانډ دغه چې دا میډیا دې په دې رول کې حکومت په دې شي باندې مجبور کړي چې زمونږ په دې فاټا کې کومه تباهي شوې ده چې دې کم از کم سنه مطلب د کونو د ابتکاری پرسنه وکي.
لا افار لکی سره اړه لرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وایي چې رسنۍ دي د وطن مهمه مسلې راوسپړي، خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته دي د خبرو کولو موقع ورکړي.
پاکستان میډیا نه خو مې دا باور پېشترای نه، خو بیا خو د تاسو په وسط سره دا غوښتنه کوم چې خدای دې پوره د میش د وطن کیمه مسلې دي، عملی مې مسلې دي. غوټه خبره دا غوښتنه نن ټیم کې میش په وطن کې کیمه د دهشتګرته په نوم په کیسه خبره روانه ده. په چار دا غو چې پاغه ښه پروګرامینه وشي، خو پروګرامینه خو هغه خلک کو کو چې هغه کیمه میش د وطن په مقابل موجود خلای د جرګه خلای په خبره کې صاحب یی مطلب د وطن مسله جواته کو اتا حل درستل یو طریقه کار وکوه هغه میسج خلته ورسی بیا ځکه دای شي تاسو خلکو ډیر وچ انشل دغه نو ډیر زدکله وکي به سبو زو داس بل تاسو یو اویرنس په خلک شروع شي چې کدای شي د ډیر مسلې میځ دغه سره حل خشي او د تورتیر نه میځ روخوځي.
د شمالي وزیرستان عصمت الله وزیر هم ورته نظر لري، وای چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي جنسانو په اړه خبرونه خبروي او پر سنځو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي.
موږ چې قبایل ایجنسیز چې کمې دي، سات ایجنسی فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکي. دی چې کله ټاک شو کې نو دی په کار دا نه ده چې دی یو دغه پارټي ورکري، یو پارټي ورکر چې دی ټاک شو ته وغواړي هغه ظاهر خبر ده هغه نه زما د قبایل بقا غواړي نه د پاکستان بقا غواړي، هغه د خپل پارټي بقا غواړي چې کوم د دې په خپل مفادات دي. نو هغه چې راشي زموږ چې کوم جرګه د جرګې مشران دي هغه په ټاک شو کې وغواړي، هغه د وغواړي یاره تاسو خلک ولې چې یو پارټي ممبر چې هغه زما د علاقې نه وي هغه به دومره خبر نه وي، زه به ډېر خبر وم.
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خپروي نو ولس اخیسته ورڅخه کوي. د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم، کتاب او خاوري سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کول پام د عدم تشدد پر خوا واوړي.
پښتونه ډېر زیات د احساس محرومه ښکار شوې دي، خو زه دا وایم چې بیا کا پاکستانی میډیا ته ذکر وکړه، خو د پښتني میډیا نشته کنه، هغه په پښتني د پوره د ځکه سن شکړلای مش کا وکسي کنه چې پښتني چینل نه دي په پښتني شبه کې هغه د پښتني نه دي، دا مش بدبختی دو د کوم. نو دلته کدی چې دغه خلک سره شکړل غوړي نو په کور دو چې هغه د پوره داسې پروګرامینه وکړو کنه چې ارتلین کې نسل چې کیم دی هغه تشدد طرف ته مایل نکو، هغه د عدم تشدد طرف ته مایل کو، هغه په ذهن کې هغه خل هیروګون جوړ کو چې چا د قلم، د کتاب، د ادب یا د خور سره مینا دو وزید هغه چې د کې ملک اوس پاکستانی میډیا کې حکیم الله مسعود وغاو هیرو داسې لکه کیم چې د فوج ول کسون دي کنه هغه هیروګون وی اغه حکیم چې میش سره کوم شخصیت لکه خاص کر بچا خان شو یا د میش نور پښتونو شول اغه کسون خو بهید د نظر انداز کړي.
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولې او سوکالی په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي. خو د دوی په خبره رسنۍ په دې کې ډیر مهم رول لوبولای شي ترڅو د خپلو خبرونو لالارې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره احمد شاه زمیمو پر لوی څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري.